السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د دیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلی چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي د ویلو دا چې تر دې مخکې هم د افغانستان لپاره د امریکا شارج ظافری کارنډیکر ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټه او ټول شمولوي د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست د شپږویشتمې برید پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 120 تنو ډیر ملکي افغانان هم وژل شول د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایریک کوریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قول لیکلی له زیاتو هغه سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیخه کې ټپیان شوی وو د دې تحقیقات او امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت د افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوریت غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی په ورته وخت کې د بیګیټ په پیخه کې د وشل شوی او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړه چې پینټاګان د دې پیخه په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دی ورکړي د 2020 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو مرکزی قومندانۍ د دې پیخې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د امریکا په تاکتیکي کچا د مخنیوي وړ نه وو د نړیوال مرستندویه ماموریت IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 یاتلس کارکونکو طالبانو په غور کې نیول او کابل ته انتقال کړي په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی د مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهی کې چې دا کسان ولې نیول شوی خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی عبدالحی زئی مدا کړی چې د کسانو ایسویت ته تبلیغ کاوه د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل مرستوتا دوام ورکړي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي تام ویسټ په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي خغلی کرزی پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي له خغلی ټام سره یې یو ویډیوي کانفرنس لاري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت نجونو او خوځو لپاره اوس دا کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي خغلی ټام د دې ونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او شمنور متحدانو سره هم خبرې کړي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي دا بندیزونه د محسامینی تر لومړی تلین مخکې لګیدلې دي محسامینی هغه کوردی ایرانی د چتی ایرانی پولیسو د توقيف پر مهال کال مخکې وژل شو په وشکلن امینی د سپتمبر په 14مه پولیسو په دې تورونی ولچې پړونه یې سم نه ده فسار کړي او د بریتانیا حکومت د جمعې پر ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګرو سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې و روسي چارواکو تیر میاشت ویل چې د واګنر مؤسسي او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي دا و د دې سات خبرو
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بل خبرونې ته مبارک علیکم په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیات مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي البته حقوق خو ډېر زیات دي کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تراسوڅي یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شین باید آماده کړي
ډیر زیاته مهرباني دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او د خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړي شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داره چې تابع شي د دولت حاکمیت ده د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شي شوی دی دیموکراسی نظام ده دیکتاتوری نظام ده مثلا شاهی ده و استبداد هر 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 نظام چی بوسی هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی ولی لازمه ده چی اگه باید ورکل چی اگه امده حقوق دی امنیت حق ده یعنی په دی مانا چه جوند باید خوندی ووسی آزادی ورت ورکل چی و پا مسئولیت که ووسی عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي د عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی را شو دی حق لپاره بیانو دی برابری له حق نشرو یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي د ژوند حق یو اساسي حق ده د ژوند دی حق ترڅنګ دی عدالت د راسترسي پوری مربوطه حقوق دی لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او دی تورته او قانونیت دی چې یو جرم کیږي باید قانوني و گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسلی حالت ده دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده یا کس حق نریشی دی خپل تاین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چیا خپل رای و کارم یا همزان کاندیدی همده رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده و دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چه مسکن باید مسئول نووسی ملکیت حق ده چه مسئول نووسی ده تحصیل حق ده کار حق ده ده یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده پا طوله که نظام لطول و مزایاونه ده استفاده کول دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری پراته لدغ حقوق و دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی دیر سخته ده چه خلق جوندو کی
بله یو خو مصباح صاحب دی تاسو خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لره مو سر خبری که بل تاسی یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسی جوند کرای رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی آیا وسنی نظام دی افغانستان خلق و تور کرای؟
نه ټول خبر هم دلته ده د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځې بود ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندارد مشکل په خلکو کې و چې اتیرو کې فساد و حاکمیت قانون نه و عدالت نه و جنگسالاران ولی اگر بل بحث و ولی که مونږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسی قانون چې 32 بیت ماده درلودې له اول ماده تر 32 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ نو اوس خو دوی صحیح ده اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي هغوی خو اسي اسیران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته هو ووایي مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نورو ته نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق په خواشنۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق په دې کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت د لاسرسی د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او د تورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت به وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوی دي او دا ستونزې جوړیږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع شوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع شوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع شوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدمات دي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصلې رامنځته کېږي او ډار د زړونو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټار چې دا اوس ده چې امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شولی شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو، د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کومې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانم دا یو جنجالي موضوع ده، ولی تاسو راشه دي نیم د چولن نه چې د خزو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوی، افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د به مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته، متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي. او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتقد قبل دوه مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام لو حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او کدی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان از لوري کې تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د مو په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږی خلک دای جګی سطح خلک د دې لپاره چې قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی دا خارونه کې نه ول دوی په ان پغرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږی هغه په ارزښت نظامداري او د ټول مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږی نو ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وایي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې دا موږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې منګه ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډه وړلو پورې او کټول کې د دې ضربه ټول ولست راسیږي او په شلو کالو کې په دې سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هڅه یې وشي چې ته جوړ ک 50 کال نور نیسی چې پرته مونږه هدا اقل دی دوه کالو مخکې یا درې کالو مخکې د ساختاري د هازن البته د عمل کرد د هازن هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه یعنی ډېر وخت وړي او ډېر هڅه به وړي د دې بای به د مونږه ورسته نسلونه بای پرې کوي او د دې
بله
تر څو چې مونږه د اصلي کاروان تر سیګو لکه چې راغ اول جهان نه د امریکا به نه مناسبه کوو په بنه مناسبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر سیګو د مونږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې وس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او هم دسه به دوام ورکړي پایلم بیا هغه وته اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې وو سغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې او البته څه مودوړان دي چې د تغذیه لارخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپل کلوړو کې نه راولي د غلطه دوی څومره د عام خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپل خود څنګه کوي اته نړیوال مرستې پیو درولي
او خدا خو گرچ دوی خوشنه سره پیباندی ویار کهی چه مثلا حتاب دل بستهیو که چه ده ملگر ملتونو تصمیم سره دفتر که هم دستون سره پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول ده تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرتل دی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ازهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه دی مونږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لوګلګي خلک مړ شي او بیا دلته مونږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعاً ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکړي چې خزینه دې په کار یو مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې و خو ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامل نو دا سوال شته او دې سوال په اړه کې دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته فقط عمل کوي په باندې اجازه ورکړي د کار وته.
بله، د ورسته پختنې په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څوای او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع په اړه باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لري، تاسو څه ډاډګیرنه لري ولسته او نظام ته څوای لري؟
طبعا ولست حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقونه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړیږو، نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي بسلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی. اول مکسر میلما و دی وقتی چارو چیرون که سبحان الله مصبا تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله، تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
وله، مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې د درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود، یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule، یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي، او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی، او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بیل وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډیر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله د سې د چې تاسو پښتنو ته خپل اړباز چې پښتنه وکي او پښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سي.